پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په پی یو استودیو کې مو ز اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم تایر روشن سره په دې خبرونه کې په تخنیکی برخه کې ملتیا کوي او سالی محمد سالی سره د خبرونو برخه پر مخ بیایي. دا د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه ده او د سر موضوع په کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم لا تر دې دمه د کرونا په برخه کې د خصوصي روغتونونو د فعالیت لپاره کومه مشخصه تګلاره نه ده برابره شوې، خو دوی به فعالیت کوي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د جرمونو نړیوالې محکمې د امریکا د ولسمشر دا پریکړه رد کړه چې د دې محکمې پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنګي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس تر 650 زیاتې تازه مثبتې پیښې ثبت کړي. امریکا ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر دا پریکړه رد کړه چې د ICC پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنګي جرمونه څیړي بندیزونه لګوي. د جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې چې پرون خپور سو د ډونالډ ټرمپ پر پریکړه ژوره خواشیني څرګنده کړې. په بیان کې د محکمې ویلي چې د ټرمپ اقدام د منلو وړ نه دی او دا د ICC په قضایي چارو کې د مداخلې معنی لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې رئیس جوزف بوریل هم د ټرمپ د پریکړې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ولسمشر ټرمپ د پنځمې پر ورځ یو فرمان صادر کړ چې له مخې د جرمونو نړیوالې محکمې پر کارکوونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګیږي. په دغو بندیزونو کې هغه کسان شامل دي چې په افغانستان کې په جنګي جرمونو کې د امریکا د پوځي او استخباراتي چارواکو د تورونو تحقیقات کوي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا وایرس 650 تازه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دغه وزارت نن رسنیو ته په یوه لیږلي معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې په دې وایرس 40 کسان مړه شوي او 602 تنه روغ شوي دي. له دې سره د وزارت په حواله په ټوله کې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 23,546 او له دې جملې د روغ شوو کسانو شمېر 3,928 ته ورسېد. وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دي له یو بل څخه لږ تر لږه 1 متر فاصله وساتي، لاسونه په ور ور په صابون پریمینځي او په میکروب ضد مایع ولړي. خوست ولایت د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د روغتیایي توکو یوه بسته ورسېده. د روغتیایي چارواکو په حواله له دغو موادو څخه به د خوست په مرکز ولسوالۍ کې د کورونا وایرس تر 6,500 ناروغانو ورڅخه ګټه واخلي. د خوست روغتیا رئیس حبیب شاه انصاري نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
د WHO لخوا خوست ولایت ته 14 کیټه چې یو کیټ د 1500 کسانو لپاره د تداوی ظرفیت لري، هغه هم د بیړنیو پیښو لپاره رسېدلی دي چې انشاءالله پلان له مخې به د ناروغانو لپاره ترې استفاده وشي.
د خوست چارواکي وایي په دغو موادو کې بیچونه، روجایی، د سیرمو لپاره سینټیزونه، دغه راز بالښتونه او سپنجونه شامل دي. په اروزګان کې چارواکي وایي د یوې غیر دولتي مؤسسې یو کارکوونکی د نامعلومو وسلولو لخوا وژل شوی دی. د NCC مؤسسې مسؤول محمد اکبر اخونزاده نن جمعه ازادي راډیو ته ویل د عزت الله په نامه کارکوونکی تېره شپه په خاص اروزګان ولسوالۍ کې وژل شوی. د اخونزاده په وینا دغه کس پر بېوزلو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي موادو د ویش لپاره په سروې او توزیع بوخت و.
خاص روزګان د ششپر په کلي کې د امیري روغتون کې یو وطاق نیولی و. هغه وطاق کې چې د خپل روزانه ژوند یې پکې کوي، د شپې د ورځې پکې اوسېدله، په هغه وطاق کې میشته شوي دي.
د NCC مؤسسې مسؤول وایي وژل سوی کارکوونکی د غزنی د جاغوري ولسوالۍ اوسېدونکی و. د دې پیښې چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې سوي مسؤلیت روسه چا نه دی منلی. امریکا متحده ایالاتونو ژمنه وکړه چې له عراق څخه به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړي. دا ژمنه وروسته تر دې وسوه چې دواړو لوریو پر ستراتیژیکو موضوعاتو پرون د ویډیو کانفرنس له لارې بحث وکړ. تر دې مخکې د عراق پارلمان په جنوري میاشت کې د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د عراق دننه امریکایي الوتکو د ایران د سپای پازران انقلاب ځواک مشر قاسم سلیمانی وواژه. د متحده ایالاتونو او عراق په ګډ بیان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره مهالویش نه دی اعلان سوی، خو دومره ویل سوي چې دا پوځیان به په راتلونکو میاشتو کې عراق څخه ووزي. د امریکا متحده ایالاتونو او د دفاع وزیر د ورستوي مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د عکس العمل په اړه د چیډونو امر کړی دی. په امریکا کې دغه مظاهره د یو تورپوستي جورج فلوید تر وژنې وروسته پیل شوې ده. د امریکا دفاع وزارت د اعلامیې په حواله مارک ایسپر پرون ویل چې د مدني ناکراریو په وړاندې د پوځونو د ملاتړ لپاره د ملي ګارد اقدامات به وڅېړي، په ځانګړي ډول په وروستیو دوو اونیو کې. په وروستیو کې د نژادي تبعیض پر خلاف د مظاهرو پر مهال د ملي ګارد د رول په اړه پوښتنې ولاړ شوې دي. دغه مظاهره وروسته له هغې پیل شوې چې د مې پر 15مه تور پوستي جورج فلوید د یو سپین پوستي پولیس په توقیف کې ایستا ورکړه. دغه پولیس ته باندې 8 دقیقې د هغه پر غاړه خپل زنګون ایښی وو او بالاخره فلوید ایستا ورکړه. او د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وای د پیونګ یونګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی. ری سن ګوان نن په یو بیان کې زیاته کړې چې شمالي کوریا به د دې ګواښ د مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي. دا څرګندونې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړۍ کتنې د دویم کال د پوره کېدو په ورځ شوې دي. ټرمپ او کیم د 2013 میلادي کال په جون میاشت کې په سنگاپور کې سره کتلي وو، خو په دې کتنه کې لاټمي وسلو د شمالي کوریا د پاکېدو په اړه لږ پرمختګ شوی وو. بیا دواړو مشرانو د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې سره وکتل.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوري خبرونه مو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې د خصوصي کلینیکونو یا روغتونونو لپاره داسې یوه کړنلاره چې د کرونا ناروغانو سره څنګه تعامل وکړي تر اوسه نه ده ترتیب شوې، خو بیا هم دوی کولی شي چې په دې برخه کې فعالیت وکړي. دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې په بېساري ډول د کرونا ناروغان زیات شوي دي او ګڼې خصوصي روغتونونو ته مراجعه کوي. په دې موضوع په ریپورټ سربیره اوري چې دا بشری حقوقو کمیسون د افغانستان په شمال کې د ملکی تلفاتو یا مرګ شوبلې په ډیری دوه اندېښنه کوي. په افغانستان کې د جګړې د نوو څپو سره په دې هواد کې د ملکی مرګ شوبلې اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې موضوع یو تفصیلی ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له عراق به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر جاری وساتي. که تر پایا را سره وي دا اونۍ بحث او ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم خبرو. دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري او زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ته غواکې. د آزادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:00 په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم لا تر دې دمه د کرونا په برخه کې د خصوصي روغتونونو د فعالیت لپاره کومه مشخصه تګلاره نه ده برابر شوې، خو دوی به فعالیت کوي. د دې وزارت د اماډیکو مشر سعید الدین جامی ازادي راډیو ته وویل چې د عامې روغتیا وزارت دا پریکړه ځکه کړې چې حالات بیړني دي او اوس دا وایرس د هر افغان کور ته ورغلی، خو د خصوصي روغتونونو ځینې مشان وایي که څه هم اوس ناوخته دی، خو دوی به بیا هم په دې برخه کې همکاري او فعالیت کوي او بشپړ چمتووالی لري. په کابل کې زموږ همکاري فیروزی عزیزی موضوع تعقیب کړی ده. هم دا اوس د کابل څخه را سره په تماس کې ده. فیروزه جان، خبرونه ته ستړي مشي، نور تفصیل بل تاسو وورو.
ډیر زیاته مننه. سلامونه هم تاسو د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. بله، د افغانستان د عام روغتیا وزارت په هیواد کې د کرونا ویروس له امله روغتیایي وضعیت بیرانی بولی وایي چې خصوصي سکتور دی دغه وزن کې ویروس د کنټرول په برخه کې ورسره لاس په کار شي. دغه وزارت د عامه اړیکو مشر سعید الدین جامی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم تر دې دمه د خصوصي روغتونونو د فعالیت لپاره کومه تګلاره مشخصه شوې نه ده، خو د خصوصي روغتونونو همکاري ته جدي اړتیا ده.
وزارت صحت عامه وزیر صاحب اجازه داد به تمام سکتور خصوصی که اینا میتونن تداوی کنن مریضای کووید 19 و تشخیص بدن. یعنی به این منظور که وقتی یک مریض میه علائم و اعراض داره او را تحت مداوا قرار بدن، چون مریضای کرونا را شفاخانه خصوصی به عناوین مختلف مثل مریقه و اینا تداوی میکردن ولی در واقع کرونا بود. ولی حال دستشان باز شد که همکاری کنن چون وضعیت اضطراری هست.
ښاغلی جامع وایي دا چې دغو خصوصي روغتونونو ته څنګه امکانات په واک کې ورکول سي دا مې روغتیا وزارت رهبري پرې کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هغو خصوصي روغتونونو چې د کرونا ویروس اخته کسانو تشخیص کاوه د عام روغتیا وزارت یې فعالیتونه ځنډولي وو، چې د دې شمېره یو هم په کابل کې د سیټي لابراتوار په نوم او بل د امریک کمپلیکس په نوم خصوصي روغتونونه وو. اوس چې دوی ته د فعالیت اجازه شوې، د سیټي لابراتوار مشر رضوان الله احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې البته دوی ادعا کوي چې د عام روغتیا وزارت دا موضوع انحصار کړی وه او وایي چې که څه هم اوس ناوخته ده خو د کرونا ویروس د مبارزې او تشخیص په برخه کې لازمې همکارۍ ته چمتو دي.
وزارت صحت می خوبوس خصوصی سکتور تا ټول خصوصی سکتور ته چې په افغانستان کې اجازه ورکړی ده، مګم هغه د فارسی یو ضرب المثل ده وای کارت به اوسغان رسیده، نو اوس هم وخت دی بیا به موږ وګا په وګا د خصوصی سکتور او دولتي سکتور چې کوم ده وګا په وګا به کار کوو ترسو چې دې مهلک مرض په مهار کولو کې کوشش وکړو. او دا به نه وای دا دولتي ده او دا شخصي ده، موږ مخکې هم مشورې ورکړي وزارت صحت عامه ته چې تاسو خصوصي او دولتي سکتور په نظر کې مناسې مرض یو مرض ده، کرونا یو کرونا ده، مریض ته دا نه ده مهمه چې دا دولتي ده او شخصي ده. هغه
ښاغلی احمدزی وایي یوه اندازه تشخیصیه کیټونه یې راوارد کړي او نور به نږدې ورځو کې راوړي، چې په خبره یې د کووید 19 ناروغانو د بسترې کولو لپاره یې واردونه هم جلا کړي دي. دا چې ولې تر دې دمه دغه خصوصي سکتور ته د کرونا ویروس په برخه کې د فعالیت اجازه نه کېده، د عامې روغتیا وزارت یو پخواني چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې وړاندې هم په دې اړه په کابینه کې بحث شوی و او د کووید 19 ناروغانو د تشخیص لپاره د کیټونو کمښت سره مخ و او نور روغتیایي امکانات هم په واک کې دوی نه درلودل، نو ځکه یې خصوصي روغتونونو ته اجازه نه کوله. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 1,095 په کرونا د مشکوکو کسانو سامپلونه ټیسټ شوي، چې له دې شمېره 650 کسان مثبت تایید شوي دي. په دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا ویروس ټولې مثبتې پیښې 2,500 ته ورسېدي. بله انسه
ډیره زیاته مننه کوو فیروزه عزیزی له تاسو نه. قدرمنو دوستانو، له کابل څخه زموږ د همکاري فیروزی عزیزی په ریپورت کې مو واوریدل چې د عام روغتیا وزارت وایي که څه هم تر اوسه پورې د خصوصي کلینیکونو او روغتونونو لپاره د کرونا د درملنې په برخه کې کومه کړنلاره نه ده ترتیب شوې، خو دوی وایي چې د کلینیکونه او روغتونونه چې په خصوصي بڼه کار کوي کولای شي چې د ناروغانو درملنه او تشخیص وکړي. تر دې مخکې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د کرونا د ناروغۍ د تشخیص او درملنې په برخه کې خصوصي روغتونونه د درملنې او تشخیص نه منع کړي وو. وروسته په خبرونه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو څرګندونو چې د اټلانټیک شورا په یو آنلاین غونډه کې د سولې په تړه وکړه ویل چې د سولې لپاره هڅې په سم لوري روانې دي، او همدارنګه ویل چې د طالبانو 15,000 بندیان به ټول خوشی شي، د پوینا 3,000 خوشی شي او د 2,000 د نورو د خوشی کولو په اړه به ډیر زر اعلان وشي. په دې باندې به ورسته خبرې کوو، خو تر هغه مخکې د کرونا وایرس په تړاو یو بل موضوع راخلو. په اوروزګان کې سیمایز سندرغاړي وایي کرونا وایرس سرکړي چې د موسیقۍ علي وپلوري. دغه سندرغاړي وایي کرونا یې کاروبار په ټپه درولې وسل شوی چې د خپل ګیډو د مړول لپاره آن د موسیقي وسایل خرڅ کړي. دوی له حکومت غواړي چې باید لاسنیوي وکړي. په دې اړه نور حال د تیرن کوټ څخه د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت پر ریپورت کې.
د افغانستان په سویل ختیځ ولایتونو لکه کندهار، اوروزګان او هلمند کې محلي موسیقي ده. دغه موسیقي تر غربي موسیقي په دغه ولایتونو کې ډیر زیات مینوال لري او خلک یې زیات خوشوي. په اوروزګ روزګان ولایت کې د کورونا وایروس د نورو کاروبارونو ترڅنګ د دې سیمې د هنرمندانو کارونه هم په ټاپه درولې دي. هنرمندان او سندرغاړي وایي د بیکاری له امله اړ سوي چې د خپلو ګیډو د مړولو په هدف د موسیقي آلې وپلوري او نورو کاروبارونو ته مخه کړي او یا هم له دې سیمې کډه وکړي. شاعر او محلی سندرغاړي جیلانی وصال یو له هغه سندرغاړو څخه دی چې تل په خپلو شعرونو او سندرو باندې د خلکو د خوشیو محفلونه رنگین او شایسته کړي دي. د یوس د کمزوري اقتصاد له کبله اړ سوی چې دا سیمه پرېږدي او ګاونډي ولایت کندهار ته کډه شي.
نو موږ خدمت وکړي وکړي بل اخره نتیجه ورنه کړله. اخري انجام یې دغه سونو چې د ډېر کمزوري اقتصاد سره مخ مخ شولو. اته تر دغه اندازه رالو هغه سامانونه خو مو ټول ومو پلورل. نو اوس دا یو رالو کندهار ته غواړو چې ربازي او نغمه وي پښتانه وي او حجره وي.
جیلانی وصال پر دولت نیوکه کوي چې د دوی سره هیڅ ډول مرسته نه کړي او نه هم د دوی ژغ اورېدلې دي. محمد سلیم روزګانی یو بل د هغه محلي سندرغاړو څخه دی چې له تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې سندرې وایي او د همدې لارې د ټولنې لپاره خدمت کوي او د غراز د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ هم پیدا کوي. دی په روزګان کې لومړنی کس و چې محلي سندرو ویلو ته یې مخه کړه او تر ننه یې خلک خوشحاله ساتلي. په خو به دا محل خلکو خپلو ودونو او د خوشیو نورو محفلونو ته دعوتول خو له تیرو دریو میاشتو راهیسې کله چې دغه کرونا ویروس راغلی هیڅوک ورته دعوت نه ورکوي.
بازار کې مې کوټه نیولې ده دفتر چې بیا وسایل غلط پراته دي خو بیخي دفتر د کرونا خطر دي هغه زه د خو سره مو په خوا دا وخت زه بیخي هغه دي بیخي وتلم د وطن ته کلم د پروګرامات د کلم او کمانډاني ولایت یا میدان ته یا کوزو د دوی ته هیڅ څه د سره نشته. نو
روزګان چې یوازې درې محلي سندرغاړي لري د کرونا وایروس له امله اړ سوي چې د خپل موسیقي یا لیوه پلوري. روزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې خلک یې سندرغاړو ته په ښه نظر نه ګوري او په دغه ولایت کې ډیر کم خلک دغه هنر ته زړه ښه کوي او که بیا هم دې پن ته راځي نو د کورنۍ لخوا اجازه نه ورکول کیږي او له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. دغه محلي سندرغاړي وایي که بیا هم دولت ورسره همکاري وکړي نو دوی چمتو دي چې بیرته سندرو ویلو ته راسي. روزګان د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې محلي سندرغاړي د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس احمد زلاند ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما باندې د رجستر او ثبت ونه لري تر هغه پورې هغه د قانوني لارې څخه د دوی سره همکاري او ملاتړ یې نشي کېدلی. چې زموږ یو حساب دا وي چې د روزګان محلي سندرغاړي راجستر او سب کو تر څو پر دوی هغه د قانوني مرستو څخه برخمن شي.
دا په داسیال کې د چلدې وړاندې هم د دغه ولایت یو شمیر محلي سندرغاړو شکایت کړی و چې دولت ورسره هیڅ همکاري نه کوي او نه یې هم ژغ اوري. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور ریپورتونه او موضوعات هم د افغانستان په تړاو لرو، خو تر هغه مخکې د سیمې او نړۍ مسایل راخلو. د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له عراق به د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر جاری وساتي. دا خبره دواړو خواوو پرون د جون په 11مه په یو ګډ بیان کې کړي. عراق او امریکا دا بیان تر ستراتیژیکو خبرو اترو تر هغه وروسته وکړ چې د ایران یو لوړ رتبه جنرال په عراق کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. د عراق د پارلمان غړو غوښتنه وکړه چې امریکایي ځواکونه دې له دې هېواده ووسي. فرشتي جلال زئی موضوع تعقیب کړی ده. هم دا اوس راسره په تماس کې ده. فرشته جان، ستړي مشه خبرونه ته. د عراق او امریکا په ګډ بیان کې نور جزئیات څه دي؟
انشاء سلام. عراقي او امریکایي لوري په دې اړه پرون ستراتیژیک ډیالوګ درلود، ستراتیژیک خبرې کړي په دې ټلیفوني کانفرنس کې. د خبرو لپاره د عراق لوري د هېواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عبدالکریم هاشم مصطفی او د امریکا لوري د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال ډیوید هیل برخه درلوده. د امریکا او عراق لخوا په ګډه اعلامیه کې لیکل شوي چې له عراق د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه دې ته په پام کې شوي چې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالو د ګواښ د لمنځولو لپاره ډیر زیات پرمختګ شوی دی. په بیان کې کتام ډیر جزئیات لکه شمیرې نه دی ورکړ شوی، خو په کې لیکل شوی چې دا کار به پر روانو میاشتو کې وشي. په عراق کې د باقي ځواکونو د موقف په اړه په بیان کې لیکل شوی چې عراق او امریکا به د پښتنې ته هغه ځواب هغه وخت ځواب پیدا کوي چې دواړه هیوادونه د مهمو ګډو ګټو لپاره د دواړو خزو امنیتي پریکړو پر پراختیا تمرکز پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتو هم دا راستنګار کړی چې په عراق کې د دوامداري پوځي اډې د جوړولو په لټه کې نه دی. په همدې حال کې د عراق حکومت ویلي چې د هغو پوځي ځواکونو د ملاتړ لپاره دوی تیار دي چې د امریکا په تر مشرۍ لاندې ائتلاف کې به په عراق او سیمه کې د داعش پر ضد مبارزه کوي. لکه څنګه چې تا په اجدا کې وویل، د عراق په پارلمان کې د روان میلادي کال په پیل کې رای واخیستل شوې. البته کله چې د ایران یو لوړ رتبه جنرال قاسم سلیمانی په عراق کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو، او د عراق د پارلمان په دغه راګیري کې غوښتنه وشوه چې امریکایي ځواکونه دي له عراق ووځي. د عراق دولتي خبري اژانس د هغه هېواد د صدر اعظم په حواله لیکلي چې امریکایي لوري په پرونی ستراتیژیک ډیالوګ کې د عراق د پارلمان دې پریکړې ته اهتمام کړی دی.
دارته وایي چې په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس تخپریدو له کبله تر سخت اقتصادي فشار لاندې نړۍ ده. په نړیوالو مارکیټونو کې د تیلو د بایو ټیټوالي د عراق اقتصاد ته یو بل ضربه ورکړي. نو د عراقي او امریکایي ډیپلوماټانو په پرونیو خبرو کې د عراق پر اقتصادي وضعیت هم بحث شوی کنه؟ کلن جواب راکړه.
و ان سپټه معلومه ده او اوریدونکو ته معلومه ده چې عراق اقتصادي اتکاله پر ډیر د تیلو پر خرڅولو ولاړ دی. نو د پرونیو خبرو کې د امریکا متحده ایالاتو عراق ته ویلي چې د اقتصادي چارو د سلاکارانو په ورکولو به مرسته ورسره وکړي چې په عراق کې کوم اقتصادي اصلاحات چې ډیره زیاته اړتیا ورته ده هغه راسي، او د اصلاحاتو لپاره د نړیوالو ملاتړ هم ورته راغونډ کړي. دواړو خواوو منلي چې په عراق کې د کورونا ویروس د خپرېدو او د تیلو د نرخ ټیټېدو هغه هیواد ته زیات د هیواد د زیات اقتصادي فشار لاندې کړی، او په اقتصادي چارو کې بنیادی اصلاحاتو ته اړتیا لري.
کو ډیر زیاته مننه کو فرشته جلالزی له تاسو نه. دوستانو، فرشته جلالزی و چې تریوا موردل د عراق حکومت او د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له عراق به د خپل پوځیانو د ایستلو بهیر جاری وساتي. دا د ازادي راډیو ده.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر لخوا د 2000 نور طالب بندیانو د خوشی کېدو ژمنه شوې. طالبان وایي چې 15000 بندیان خوشی کېدل بشپړ شي په یو ونې کې د بین الافغاني خبرو پایلته چمتو دي. پرون ولسمشر اشرف غنی د اټلانټیک شورا په یو انلاین غونډه کې وویل تر اوسه 3000 نه زیات طالب بندیان خوشی کړي او د 2000 نور د خوشی کېدو پریکړې هم کړې ده. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه پر خپل ټوئیټر ولیکل د بین الافغاني خبرو پایل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوې دي. د سیاسي چارو شنونکي حکمت حسن را سره د اوس د ټلیفون په تماس کې دی. له د سره په سولې په برخه کې په ورستیو پرمختګونو په ځانګړي توګه د ولسمشر محمد اشرف غنی او همدارنګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیل زاد په ورستیو سرګندونو غږیږو. خغلی حسن، د تاسو فکر باندې داسې چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي 2000 نور بندیان هم خوشي کوو، طالبان وایي کټول بندیان خوشي وونه کې خبرو ته چمتو دي، او زلمی خلیل زاد هم خوشبین ښکاري، فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې پراته خندونه هوار شوی دی او موږ بین الافغاني خبرو ته نږدې یو؟
سلامونه تاسو او غوښنه اوریدونکو ته. بالکل لکه تاسو چې وویل، هغه د سولې بین الافغاني خبرو د پاره چې کوم په شرطونه طالبانو ایښي وو، هغه او یا په د خلیلزاد سره د امریکا سره کومه توافقنامه کې ذکر راغلی وو، هغه شرطونو نه یو شرط دا د 5000 بندیانو خوشي کول وو، چې دا تقریبا تر اوسه پورې 3000 بندیان خوشي شوي او 2000 هم په راتلونکي یوه اونۍ کې یا تر دې کم وخت کې کېدای شي چې خوشي شي او بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شي. پرون ولسمشر د امریکا د سولې انسټیټیوټ سره د افغانستان او د خپل وسنی حکومت لوري وړاندې کړ، هغه وویل چې افغانستان ښځې او نارینه دای غواړي چې له شرایطو او حالاتو نه د ګټې اخیستنې وړ وګرځوي او د دوی لپاره یو ګډ راتلونکی ولري. هغه دغه لیدلوري ته څلور پنځه موخې هم بیان کړې چې سوله باید راشي، افغانستان په یو څلور لارې باندې بدل شي، ادارې قوي شي، انسټیټیوشنز قوي شي، سرمایه ګذاري او بانکي پانګې ته وده ورکړل شي، او ورسره په څنګ کې کورونا سره مبارزه وشي. هغه یو مهم خبرې ته هم اشاره وکړه چې ویل چې دای به د ډاکټر نجیب الله د افغانستان تیر ولسمشر فقید ولسمشر دغه اشتباهات تکرار نه کړي.
خاغلی حسن، زغوالم لتاسو وپختم چې فکر کوي چې ولسمشر خو له پوخانه پر سوله ټینګار کوي، فکر کوي چې وس طالبان منطقه سیمه او د حالات دې ته رسیدلی چې بین الافغاني خبري پایل شي؟
او بالکل د طالبانو هغه کوم په شرطونه چې هغه تقریبا ټول په پوره کېدو باندې دي، او نور د هغوی د پاره هیڅ داسې یو دلیل نشته چې هغوی د بین الافغاني مذاکرات رد کړي او یا ناوخت کړي.
دا راته وایي چې د پاکستان د لوی درستیز سره لیدنې تم پرون ولسمشر اشرف غنی اشاره وکړه، ویل چې هغه د یو ډیموکرات او اساسي قانون لرونکي افغانستان ملاتړ وکړ او امدارنګ د نه مداخله په خبره او په نورو مسلو ورسره توافق وکړ. د پاکستان د پوز د لوی درستیز په سفر کې هم فکر کوي چې د افغانستان د سولې لپاره یو مهم قدم او کومې مهمې پریکړې شوي؟
بالکل، د افغانستان په سوله کې له طالب سره په سوله کې د پاکستان رول ډیر برجسته او ښکلی دی، او په دې باندې د پخوانه ټول سره موافق دی، امریکایان، افغان حکومت او ټول د افغانستان ولس په دې باندې پوهیږي چې پاکستان رول دلته ډیر برجسته دی. که هغوی په رښتیا سره هم وغواړي چې افغانستان کې سوله راشي، نو هغوی ډیر مهم رول او لوبولی شي په دې برخه کې. ولسمشر دا ځل د پاکستان د لوی درستیز د سفر نه او دلته د خبرو او اغز نه ډیر خوشحاله بریښي. دا نه معلومیږي چې د نننه په خبرو کې په کومو برخو باندې توافقات سره شوي، خو داسې ښکاري چې امریکایان او خصوصا ټرمپ اداره هغه غواړي چې د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو د مخه د افغان سولې خبره یو طرفه کی.
خاغلی حسن، یو بل پوښتنه تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، و بخښئ چې د موږ وخت پر راکمېدو دی، یو بل پوښتنه غدا چې تاسو دی هغه د پوخانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله پاړه دی ولسمشر غنی څرګندونو ته اشاره وکړه، کله چې ولسمشر نه د موقت حکومت یا د مو پاړه و پوښتل شول، د خبرې نه مو خڅوه.
زما غږ درځي؟
وو مهرباني وکړئ.
بالکل، د ډاکټر نجیب الله د اشتباهات په اړه مختلف خلکو لیکنې هم کړي، کتابونه هم پرې لیکل شوي. فقیر محمد ودان هم په دې باندې یو کتاب لیکلی. ډاکټر صاحب نجیب چې کومه اشتباهات وکړل هغه ته زه په لاندې توګه اشاره کوم. هلته سیاسي اختلافات ډېر زیات وو د هغه په حکومت په دوران کې، خصوصا د لومړي وزیر سره، صدر سلطان علي کشمن سره، همدارنګ جنرال دوستم سره اختلافات پیدا شول په شمال کې، او ځنې جنرالان وغه حاضر شول. په ټوله کې یو سیاسي اجماع نه و موجوده دې